السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر وپانه خپور شویلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ شپږویشتو هیوادونو ته سفر کیدی شي په افغانستان پسې د عراق سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بم ورواچو بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې وکړي بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی سره اوسه قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو و باوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري طالبانی د امنیت ډاډ ورکوي
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي
په یو امریکا کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو
د ډیر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدل چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غا کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي په یو ځانګړي راپور کې په 13 اتومیاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوي
څخه خلک په ساده کې په دې جزئیاتو باندې دا شیراده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وی یا د امر بالمعروف په نامول
اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نستنیږي نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې لبلې خو طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلي ځلې ګڼندې کړې دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کې دوی حالات کنټرول شي او زموږ خوشتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوه چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړ، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي چې هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې سوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومن کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په حالت ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریشه د چلته استفاده وکړي. نو نیل واري چې دوه خواوي سره په هم زمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلی دي. ډېر مشخص او افراد نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چا لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیو مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدی شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده.
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله سیاسي خو پاتې سي، ډېر به با برو با عزت خلک وطن مجبوریدل ته پرشودل سی دی. درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام پر رسمیت نه دی پیژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېر هیوادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده، او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. ټاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هلې ځلې ګړندې شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولي تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي، او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهه نه غړي په یو نخته کې وژلې، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې شپږ طالب وسلوالي هم وژلې دي. طالبان د اداره دوی د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی د همنی چې په دې نخټو کې د جبهه و وسلوال وشل شوی. لبلې خو د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدی ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړو ته کمین نیولی وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلي ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 3,000,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. دا سی راپورونه هم خبر شوی دی چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وی چې لای وخت نه دی چې هغه کسان چې کیف او شاوخوا سیمو وتلی دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 20,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بلور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1,300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه اتمیاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورت کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیاشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر اغا په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
څه خلک په کار دي چې هغه حوصله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر اغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنې نه درلودي ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لاري خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیار تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنی واقعیتونو ته په کتو او عملی توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. دا شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2008 کال کې په کې ماته خړلې و. نوموړي ته د ماته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې و چې د اپریل 14 د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
74 members have recorded.
شابه شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. لا هغه راورسته یعنی له تیرو 24 کلونو راځي هدی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شابه شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شابه شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړي کې تر پوښتنې لاندې راولي. شابه شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شابه شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شابه شریف تر ټولو مهمه خوبی دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیر ښه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شابه شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لري کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شابه شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د آزادۍ رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بېخي داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره، دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژاغېدی چې مؤسسې د حکومتونو دي. د ولس سره، د ملت سره په سلو کې 15 پورو تم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی، سادسلاسو 15 کور کلی دی. غریب در بدر جوڑی اور زخر زان در شیم تقریباً روپی زخر وڑم ہر میش تم داغا سے کم آئے ضلع سر اڑم پخواری غریبی داغا سر تین ہزار اشپا ذرا اللہ ذرا نور خزدار ودا کومکونو دی چا سره کی چې نه غنم چاته ورسی نه پیسې چاته ورسی کینو. دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته ده. ملت تر بدر سودا جنگونه ګل په دی ملت وسته. دا ملت قرار ودا، ملت خوږ خوړی ده، ملت غمونه ولې ده، ملت خور خور شو. یوازې خو طالب نه وی چې طالب جان کړی دی واز دولت نه چې دولت جان کړی د خلکو ګرد د دولت او طالب ما باندې کې ودا خلک هم بارونه پر کېدل او شتل کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې د خبرونه اسد الله لودین چمتو کړي د خل هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنۍ چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویپانه خبر شو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامدار ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادي رادیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړي. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسله وال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسله والو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیس ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بام ور واچاوه، بیا چې هر خوا لوګی وشو نو ډزې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه ورست راځي، خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور عدل تپکین کې د خونې ټولګي کې د ملکانو کو تر راځي. مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونې لیکل کېږي. د خور مسکینو څوک نه لیکي، بیا چې ووم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لاس په چلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچو خوشحالي جاتي، خپل بچو خاصي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د نړۍ خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې، د لندن هم کومکونه کې د شهر مسکین ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې. آیا یو څوک راولي جوایات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره واندي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار والے سے خبر کوم دعوت میں مجھ سے راجی دا
په افغانستان کې خپل ویلي انسانان سره او د خلک دا د رکی شکایتي چې د کومې مشجه ده د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شوشي یا د خلک یې د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمت کړې ده د اعلی درجه لپاره او وروسته د هغه ما خپل حالات څوک ویلي حریان به ولاړ شي د کندهار ولایت جو خاص صاحب ته ورغلم ما زه دا چې لیدلې یم د ماوین راتویل استاد مرګري د غراو د خپل مشرتابه نسلیک راو موږ به ساتره مرسته کله چې هغه ته ورغلم هغه راتویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه څه خپله ورته دا چې ورلم کله د کندهار وخت مخ ته ورغلم چیرته شم بیا ور نه غره ته ورته دا غل نسلیک راو ساتره به مرسته وکړو پوغه ما تلاسیک نه راکوي زه دا چې لیدلې ما چې حتی چې ما هم خپل حرات یو مشر یو طالب ووینی خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلې دي نو زه دغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلې یم په دې ته دا خواهش کوم اعلی پاکي ټول اسلامي امارات وساتي اعلی پاکي افغانستان پر قراره ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ولی دلته د ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشتل کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دي کاري کمزورې کې په کورو په داسې څه دا کار کوي نو دا غو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او جکړو مشرانو ته جوړ رسیدو والسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زده المن ولایت مساکلات ولسوالی سره خبره در سره کوم دلته المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتل کېرات
سلام علیکم ز د هلمند ولایت مرکز مشکرګاته خبره کوم دغه د شهیدانو او مالودینو ماشینه چې د اوروره په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شی ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتې یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نسې په خسار ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه ویل کو دا که به نو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقې لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورې ته وکیا او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورسوي
السلام علیکم تاسو ته د دې د ولایت محمد اکرم فیصل پټماسکین دا دی چې کارت مننن نه درلودې مات یو بل سړی مرستره سره وکړ زستر شي ډیر ډیر خوش کوم نه نواله ما او ساجو چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زده دنیا شه د پاره په خبرې کې وسم زه ډیر خوشاله یم چې زه ځات واورم دا ارمان ما درلودې زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کې او ماته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره تر ځه چې موږ نن به خو دا به ما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول همکاران او ریډنګو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته څسر کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته بیل مغرورشته دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس نور جنگ بیل کوم تینو د ازادي رادیو د ما پیغام نشر کې تر څو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زاد القدس د کابل کمپنی څخه ستاسو سره اړیکه کیږي وروره طالبانو د امر کرچاندې د لری کلو د هغه بدل کې مو یو کار روزګار پیدا کیږي د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه بل شي لري نو په دې اټل مسلمان باید خبرې ته ډیر فکر وکړي او زموږ کراچیانو بېرته راتاغلې ولاسې دا څو ورځې کېږي بېخې باندې راوسې یو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان کرامتیان خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکورواز.
بلیها السلام علیکم، زه دا موبایل هم د کندهار ولایت نه هېر کړی ولې زما د طالبانو ورن څه ځای لږه چې زموږ حق راکی ولې زموږ حق زموږ څخه دی تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې ورور موږ ولې موږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار شي ګرځې په ما بسو کې ناش دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه کول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داس کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ هکې راکړي دې خپلت نظر یې موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم، زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنې جنګېږم، د هیڅ د خوب په پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب په پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. ته راشه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکټرانو وایي انجینرانو ډکه ده، وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجرا د طالبانو ته کښېنو. ته راشه دې ته کونډانی چې وخت چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان جاړي موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا جي او پا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري، ستاسو اطمینان به بیا په څه نه جاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو، موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي دي سم عدالت زموږ سره وچلو موږ ښځې موږ دوی نه غواړو، موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په یاد موږ د تیرې پاسېدې ادارې نه سرڅه کوو تر اوسه شیخ صاحبته واده زابل پوښتنه وکړه په هر واده کښې زر زر سوکان کېږي د دوکانو هم دي چې جروا چې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګنج ته چې دي په سړک په سره یې کړی وي پنځوس روپۍ در نه غواړي وایي روکه کوچیانو په ریاست کښې روپۍ اخته کېږي د پیرو په ریاست کښې اخته کېږي په محکمه کښې اخته کېږي په پنځوس پنځوس روکه درېیم څلورم واده هر قومندان صاحب کوي کرایینه په سل سل لکو راهیرل کېږي زمکی په سل سل لکو رانیول کېږي غچ کېږي د خدای په لحاظ خلک په وچې کاله پورې اریان دي د زابل پوښتنه وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه اسما لیواله یم د کندهار ښار څخه. ما د هغه طالبانو ورونو څخه دغه هیله وښایسي چې دوی به رسنۍ بندې کړي، به نجونې د مکتبو ته بندې کړي، ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کښې څومره متره ګام کړي د هغو مخنیوی وکړي، د هغو ملاتړ وکړي، ښکارو یې وځروي، د بدو بدو لارو سره وګرځوي. دا هېڅ معنا نه لري چې څومره بندې کړلې،
او کلکان ممکن هم د مکتب ممکن ولې کوم ګناه تر کوم دی ادم کوم دی کوم دی ادم پکښو هغه نو مخترا ولې نن زکه دا سولې څوک دا غت زلم دې چې څه مشر کوي دا هیڅ معنا نه لري نو په دې کې څه څه ویل هغه د سفر د څه تخته کوي موږ غنه وکړي.
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي. دا سی د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده. نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مرافیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو د نزکو د غصب سو نزکو د خلکو په فکر وکوي د غداوی ورخلاص کې است د حقدارانو ته حق ورکي است ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي په لیاز خدای کمی پوس کې یې نسې کولای پری دی است دا اوس مسولیت تاسو جوړ سوی دی باید چې وی کې است مسولیت تاسو لغاری ده نور دی خدای په امان کني په ورځ د قیامت باندې تاسو ګریوان وي د موږ بلا سنوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او ستاسو د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړي لنور سره تجربه شریک کړي مخت خپل پیغام راولېږي.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00400 22 یولس تلرويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو 00400 22 یولس تلرويست یو سلو پنځلس.
زما بریا و مرکو په لار کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي. سهار د خونځي ل اووم ټولګي راهیسې د زده کړو ترڅنګ د کار ذوق درلود ځکه چې کورنۍ له مالی پلوه ښه وضعیت کې نه وه. کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساينس پانځي ته بریالی شو نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د وی پانګې څښتن شو. د پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه. بیلابیلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او درنو اوریدونکو ته. ما چون زما یو کلیواله سیمه کې زیږېدلی وم ما تر پنځم ټولګي هلته ښوونځی وویل. زموږ ښوونځی پنځم ټولګي کې وسوځېدو او بیا د کورنۍ غوښتنه لمن دا وه زه مدرسې ته ولاړ سم. زما غوښتنه دا وه زه ښوونځي ته ولاړ سم. نو ښوونځی ما باید په ښار کې ویلی وی یعنې په ولایت کې. نو کورنۍ زما دا راخوښه نه وه. زه راغلم هلته یو دوه ملګري زما وو د هغې په ملاتړ ما هلته ښوونځی شروع کړ. خودی کورنۍ مالی ملاتړ لمه سره نه وو. نو ما مجبور وی هلته لږ وروسته کار کړی وی له یو نیم کال وروسته. نو نیمه ورځ ما کار کول نیمه ورځ به ښوونځي ته تلم. نو لوم ټولګي ما کار کول بیا وروسته زه پسې له دوو درو کلو وروسته کابل ته راغلم. د ښوونځي وروستۍ دوه کلونه مې کابل کې خلاص کړم. نو کابل کې ما کار ورسره کول خو زه به دغه اکثریت سمپو کې له اوله سمپه زه ډېری ټولګیو کې زه اول نمره وم. نو په یولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې یو کوچنی فرمولم جوړ کړم. هغه هم زما د ډېرو خلکو پام ما ته راواړول او زه په مالي لحاظ باندې هغه وخت یعنې کوم ملاتړ مې پیدا کړ. بیا وروسته زه د کانکور ازموینې څخه وروسته د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته مې ما خپل یوازنی انتخاب ولته ولاړم. نو ما به درېیم سیمسټر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ د لمر په نوم باندې. دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره وو او هغه وخت ما ته پخوانی ولسمشر هم جایزه راکړه. دغه وخت ولسمشر غني ما ته جایزه راکړه. ډاکټر صاحب عبدالله دغه نو مالي لحاظ باندې ما ډېر قوي ملاتړ ترلاسه کړی. تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغاني ما یوازې خپل نغدي پیسې ځان سره درلود سیمه جایزو کې اخیستې. نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې بلکې د خپل ځان په رغولو باندې مې لګولې. یعنې خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت و امکانات هغه مې اخیستل. تقریبا په پنځم سیمسټر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیک لپاره. هغه بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جایزه و د مخابراتو جایزه و د ځینو ادارو جایزې وي، نقدي جایزې وي، مالی مسایلو په دې کې ډېر ښه پروګرامونه زما لپاره وو. یو دوه خصوصي پوهنتونونه ما ته دا وویل سره سې تاسې له موږ سره دلته وړیا زده کړې وکړي. نو ما بیا له درېیم ټولګي وروسته پوهنتون کې ما یو شخصي کمپنۍ سره کار پیل کړ. نو زما چې کله له پوهنتونه زه فارغېدم نو ما کاري تجربه هم درلوده او دوه درې نوآوري مې هم درلودې، نوښتونه مې درلودو. نو له پوهنتون نه وروسته ما هماغه وخت وروسته زه خصوصي کمپنۍ سره شریک شوم، اته میاشتې زه هغوی سره وم. خو له هغه وروسته بیا تصمیم داسې و چې باید زه خپل ځان ته یو بل بزنس پیل کړم، خو وختي مې بله لمه له زه یو بل بزنس کې باید شریک شي. له یو بلې کمپنۍ سره تقریبا ما څلوېښت سره هغې سره شراکت درلود، زه هلته ورسره لاړم تقریبا یو کال پورې، هلته ما هغوی سره پاتې شوم. لغه وروسته رالم خپله دغه درک په نوم د سافټویر او د ټکنالوژي کمپنۍ ما لانچ کا. نو اوس لمغه نو تقریبا څلور کاله تیریږي، په دې جریان کې تقریبا تر 300 زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړې، نړیوالو د افغانستان ملي ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو، اپلیکیشن نه مې جوړ کړو، سیسټمونه مې جوړ کړو. نو هغه پایلې ټول له دې و چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړ، یعنی هغه له یو نقطه کوم لامدي چې دغه ریالتوب را پیل شو.
سهار صاحب تاسو وویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و، ان مو ښوونځی لوسته، ان مو کار کوو، بیا چې کله پوهنتون ته هم راغلی تاسو پوهنتون کې هم درس وایي او کار مو هم کاوه. نو څه بای سوچ تاسو په ټولګي کې اولم را کېدلې او دغه سه نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل؟
لودین صاحب هغه وخت هم چونځوسي په روختون کې شاګرد ما ته غوښ ډېر تکړه ډاکټران وغیرہ ته وست افغانستان دغه دیم خو ځینې صاحب دی وخت او دی مارکیټ اړتیا نه پرکې، ته مجبورې عملی پریکټیکل کار وکې. نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کول، کار به مې کول، بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین وو یا نور مضامین وو ما عملاً کارولو. نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پریکټیکل وو، یعنی ما به هر څه ډېر عملي زده کول. نو د ښوونځي ډېری زده کوونکو به هماغه تھیوري زده کول، نو دې پر ذهن کې هم نه پاتېدو. وروسته چې کله زه پوهنتون ته رالم نو زما ټول هڅه دا وه چې 50% وخت مې پوهنتون ته ورکړم، 50% مې عملي کار ته ورکړم، یعنی ما به یې باندې کار سره کول او ډېری سازانو، ډېری مشرانو، ډېری هغه کارپنځون کو سر زما اړیکې وي هغې به راته ډېر لنډې لارې ښودلې فیصله هغه شارکټونه. نو هغه وخت زه هم په ښوونځي کې ډېر وختي پوه شوم چې د افغانستان دغه د ښوونځي نصاب د وخت اړتیاوې ډېر نه پوره کوي. پوهنتون کې هم پوه شوم چې د افغانستان د پوهنتون نصاب د مارکیټ او د کاري ژوند اړتیاوې نه پوره کوي. نو ما به ډېری وخت عملي کار ته ورکول. نو زما سره یې هم دوه مرستې وکړې، یو خدای مالی لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا اوس زما درسونه عملي ولو. زموږ ډېری ټولګیوال دي تر اخري کال پورې عملاً متاسفانه په ډېری کارونه پوهېدو، اما زه دوم دریم سمستر نو وروسته نور زما سافټویر جوړول، اپلیکیشن نه مې جوړول، له غټو سافټویر انجینرانو سره مې اړیکې وي، له غټو ټیمونو سره کېناستم. نو دغې کلونو حتی تر لسو کلو زیاتو تجربو به ما ته دار ښودل چې زه څه وکړم. بیا وروسته هم دا ما ته معلومه چې من ډېره ګټه کړې ده، ځکه زه له پوهنتون سره هم لا سره اړونو ډک فارغ سم، هم مینه وختونه درلودو، هم تر ټولو مهم دا اوس له اقتصادي اړخه ډیر په کول اړوم، یعنی هغه وخت ما تر ټولو زیو محصول هم خو ما تقریبا په اکاونټ کې اتنه لک افغانۍ به ما درلودي. نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډیری محصولین حتی نیټ سره محصولین په کورنۍ یا د کور په غړو باندې دوی وابسته وي. نو ما دغه ستونزه حل کړې وه، حتی ما ډېرې وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله، خو تر ټولو ډېره مې هڅه دا کوله خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لیپټاپ، بهترین کورس او بهترین سفر وکړم. نو دغه ما سره مرسته وکوله چې زه واټر خوا چی د مارکیټ اړتیا وه تر هغې لاخ وروزلم.
بله، او سهر صاحب د کورنۍ تشویق، د کورنۍ هڅول څومره دخیل و ستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې؟ مو
زما شخصي موضوع کرښتا وایم، واخن زما کورنۍ ما سره ډېر مرستونه کړه، زه ول خبر ته پټه کړم.
سهر صاحب څه بایس ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ؟ ځکه کمپنۍ جوړول خو پنګونې ته اړتیا لري او پنګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم لزان سره لري.
زما هغه وخت ملګرو دوستانو لډیر تکړه خلکو سره زما اړیکې وي، هغوی دا راته وویل چې دنده ستا د ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنې دنده ډېر موقت هم ستونزې حل کوي ژوند، نو ما باید کار پنځونه کړې وای، په مالي لحاظ مې خپل ځان باندې دفاع کړی وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما چې کړې وه دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی و، ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما ښې آیډیاوې درلودې، ما ښې اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپندونکو او له نورو پانګوالو سره ولیدل او هغوی ماته پیسې راکړې، ما ورباندې کمپنۍ پیل کړه. ما وروسته یو کال کې ما پیسې هم ورکړې او خپله کمپنۍ هم تاسې ولیدل داسې په کابل او ټول افغانستان کې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشنونه ولو. نو هغه انګېزه دا وه زه په مالي لحاظ باندې هم پر پښو ودرېږم، او ډېری هغه ستونزې چې زما پر ژوند کې وي ما ورته هغې ته یو لنډه لاره پیدا کړه. ما دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کې نه ده، او رسک تمه په افغانستان کې شته، خو په هر بزنس چې له اوله کاله تیر شو، له اولو دوه کلو تیر شو، نور د کامیابۍ خواته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دوه درو کلو کې ناکامېږي. نو ستا ټوله هڅه به دا وي د یو بریالي کس په صفت باندې له اول درو کلو یې تیر کړي، نو یو قوي ټیم وساتي، ښې مفکورې وساتي، نوښت کې راوړي، او تر ټولو خپل هغه ستا مشتریان چې دي هماغه خوشحاله وساتي. نو دغه هغه د بزنس څو اړخونه دي، خو تر ټولو زما وړاندیزم نوي ځوانان دا داسې دوی دي که راځي نو کار پنځونې ته دې راځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پېړۍ ضرورتونه هېڅ نه پوره کوي. یعنې که بل عبارت وایم، تاسو یو کال د دندې په معاش نه موټر اخیستلی شئ، د دوو کلو درو کلو د دندې په معاش نه شئ کور نه شئ اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کې بدلونونه به ډېر سخت دی، ستاسو لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي چې فیصله په مالي لحاظ باندې ښه ژوند ولري، کار پنځونه یوازنی حل ده، او خطر لري، خو دا خطر یې وروسته ما په نظر یعنې داسې خطر نه ده، سړی دي څپکې وبایلي، حتماً اشتباه کوي او څه ترې زده کوي. ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې ټیکنالوژي سره ځان بلد کړي، او د دې وخت هغه اړتیا بلد کړي. ښوونځي کې که دې وي، که چېرته پوهنتون کې وي، پوهنتون دې ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر که نیمه څلوېښت د وخت دې کل عملي کار ته ورکړي، حتی که اول سیمستر کې، حتی یولسم ټولګي کې وي.
د ټیکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مف سما